کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د یو ساعت پښتو خبرونه ز فریبا زاهر د خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرو د پایته رسیدو سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو خبرو پایلې مهمه بولي. پام دې خبرونه کې به نور راپورونه هم ورسته واوري، خو په سر کې فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبر وړاندې کوي.
په خطر کې د وسلوالو طالبانو د استازو او د امریکا د استازو د خبرو اتم دور پایته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د طالبانو د 15 ډیر شو زندانیانو د خوشکېدو خبر ورکړ. د سر سلیم نړیواله ټولنه وايي په افغانستان کې د سولې له خبرو سره هم ملکی تلفات نه دي کم شوي، او د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر چارواکو نن ویل چې بهرني پروازونه یې لاغو کړل. پوره خبرونه واوریده. افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو د خبرو د اتم دور پای ته رسیدلو ته متوجه دي، دا مسأله څاري او خپلې ملاحظې لري. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خبر ورکړ چې په قطر کې د دوی او د امریکا د استازو د خبرو اتم دور نن سهار پای ته رسیدلی دی. مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې ټوله شپه پر دغو دواړو خواوو خبرو ته دوام ورکړی و او خبرې جدي وې او پرمختګ پکې سوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د دې خبر په وړاندې په خبرګون کې نن سهار ازادي راډیو ته وویل:
موږ وګورو، موږ به خپل ملاحظات همیشه لرو، موږ به موږ وضعیت د نږدې نه څارو، او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې په پایلې آتش بسی او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دی.
د خبرو د اتم دور د پای ته رسیدو په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد لا خبرګون نه دی څرګند کړی. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د بشپړو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د طالبانو د 15 ډیر شو زندانیانو د خوشی کولو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا څرګنده نقشه ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کلک تعهد لري. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا لانا د څرګنده چې په خوشی سو کسانو کې د وسلوالو طالبانو لوړ رتبه غړي شامل دي، که هغوی عادي وسلوال له بنده خوشی کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په وینا کې ویلي و چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د غړو د غوښتنې پر اساس به د وسلوالو طالبانو نږدې 900 بندیان له زندانه خوشي کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د سره صلیب نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لامل اندېښنه ښودلې ده. د دې ادارې له لوري په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره سم هم ملکی تلفات نه دي کم شوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه شوې ده. په دې بیان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي څارونکو د حملو ته زیاتوالي یادونه شوې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښ شوې دي. خوان سکار ویلي چې سره له دې چې د سولې لپاره خبرې کېږي، د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو امنیت او د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي، او په دې برخه کې کم پام شوی دی. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف چې له ډېرې مودې راهیسې نه و لیدل سوی او داسې انګیرل سوی و چې شایي مړ وي، د کسپین اقتصادي فورم په غونډه کې نن راڅرګند شو او وینا یې هم وکړه. دا غونډه نن په ترکمنستان کې پیل شوه. د غونډې د پیل مراسمو لایو یا په مستقیم ډول تلویزیونی خبرونه کېدې. بردی محمدوف تر شل دقیقې زیات وخت پر پوډیم ولاړ او وینا یې کوله. هغه په وضاحت خبرې کولې او ظاهرا روغتیايي وضعیت یې هم شمالومه ده. په نورو ویډیوګانو کې چې خبرې سوي لیدل کېږي چې بردی محمدوف د روسیې، آذربایجان او قزاقستان صدر اعظم او د ایران د جمهور رئیس لومړی مرستیال اسحاق جهانګیری سره خبرې کوي. د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر چارواکو نن وویل چې ټول بهرني پروازونه لغوه کړي دي. په هانګ کانګ کې نن څلورمه ورځ ده چې د حکومت مخالف مظاهره چان د نړیوال هوایي ډګر په ترمینل کې راغونډ شوي دي. د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر له لوري په خبر شوی بیان کې راغلي چې ټول عملیات په شدت له خنډ سره مخ شوي، ځکه زرګونه مظاهره چان د نړیوال هوایي ډګر په اصلي ترمینل کې راغونډ دي. د هانګ کانګ نړیوال هوایي ډګر د نړۍ له ډیرو مشغولو هوایي ډګرونو دی. په هانګ کانګ کې ل لسو اونوی راهیسه د دیموکراسي په پلوی مظاهره کیږي. د نن ورځې په پایل کې د هانګ کانګ پولیسو وویل چې هغوی د اوبو پاشلو ځانګړي موټر د اعتراض کوونکو سیمې ته ورستولي، او کچیر دوی ولیدل چې مظاهره داسې ځای ته رسیږي چې د خلکو شتمنیو ته زیان رسیږي یا د خلکو عوامه نظم مسؤلیت ته جدي ګواښ پیښیږي، استعمال یې کړي. د هانګ کانګ حکومتي چارواکو ویلي چې پرون د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې 45 تنه زخمیان شوي دي. او په پاکستان کې د پرله پسې بارانونو له امله د مړو شمیر 161 ته رسیدلی دی. د رپورټونو پر اساس د پاکستان په کراچي ښار کې ډیر تلفات د بارانونو له امله پیښ شوي دي. په ډیرو ځایونو کې لارې بندې دي او حتی د کورونو چتونه راپریوتي دي. په کراچي کې پولیس د هڅه کوي چې له لارو او کوڅو څخه د باران اوبه پاکې کړي تر څو خلک تګ راتګ وکولای سي. د رپورټونو پر اساس د باران شدت د کمیدو په حال کې دی.
خبرونه ملازاتې رادیو اوریدل. قطر کې د امریکا او طالبان ستاسو ترمنځ اتم پړاو خبرو د ختمېدو سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقي وای
هر هغه خبرې ترې چې پایلې اتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دي.
عام افغانان د افغانستان د سولې په اړه څه نظر لري؟
موږ غوښتنه دا چې مخکنی غونډه جنگ به نه وي، رامي راشي او طالب مغرا کم کرنه ونه کی کنه آرام انداز غواړم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او هم د ولایتي شورا د غړو شکایتونه به هم ووري چې د ګردیز کابل ترمنځ لوی لار له خطرونو ډکه یادوي. د ولایتي شورا یو غړی وایي
همدا غلوې لاره هم د مرک په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت د خزر او د وغجان او پيشمیر نور سیمو کې جګړه روانه وي. د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
د نورو راپورونو ترڅنګ به ونیز پروګرام هم واوري چې د دې پروګرام یو برخه ده. د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یونیسف او د ازادي رادیو لخوا ګټ پروګرام دی. دا به د خبرونې په وروستۍ برخه کې واوري. ملتیا مو کوي. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته په قطر کې د امریکا او طالبان ستاسو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د ختمېدو سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمه بولي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر اووم پړاو خبرو پورې کومې ښکاره پایلې نه دي ترلاسه شوې. هیله ده چې د اتم پړاو خبرو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جدي کار وسی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او د نورو ګامونو لپاره زمو مشورو ته اړتیا ده. په دې اړه تفصیل خاطر پردیس راکوي.
د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استادو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدې. د اتم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوې و، دواړو لورو ټیمونو د موافقې په تخنیکي اړخ میکانیزم او عملی ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د شمې پورس پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللی. په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استادو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندي ښودلې ده. د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي د شمې پورس له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل:
موږ وګورو، موږ به خپل ملاحظات مثال ورو، موږ وضعیت د نګډې نه څارو او د ټولو
صدیقی همدا شانوی تر دا مهاله چې مذاکرات شوې ښکاره پایلې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د جمهور رئیس ویان په خبره افغانان د جنگ ختم غواړي او د وی تلپاتې او بایزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانانو ته خپل اخترس پیغام کې هیله ښودلې ده چې دا لوی اختر د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لور پر مشان غکړي چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات داس محل پای ته رسیدي چې د خبرو د دوړو لور په کې د پرمختګونو ترڅنګ د ډیر ژر هوکړه ته رسیدو خبره هم کړي. خو اوس پښتنه ده چې د اتم پړاو خبرو ته د هیلمندي په څه معنا ده. د سیاسي چارو شونن کې سخی منیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅه هم خپلې نه هیلې دی خو روان وضعیت داسې تحلیلوي. دیوی زهر پروسی ته چې په قطر کې پاړه اته پړاو خبري وشو دومره ورته خوشبینه نه يم. د دې لپاره چې خپل غنی تیر ورځ ویل چې اول به انتخابات کیږي هغه څه چې ښکارا د دې پروسی سره مخالفت دی. د غوسنی خبري هم د خلکو د غولولو لپاره او پټاکونو کې د بریلیتوب لپاره کیږي. دا خبر افغانان دی ویتل پات او بایزت سول پر د هر لور لوخه د هڅو هر کله کوي. افغان ولسمشر محمد اشرفونی هم تیر ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویل چې د سول مذاکرات به له قید او شرط او سول په قید او شرط سره ده. هغه ویل سول راتلون کې د خټینګار وکړ دا سول چې د افغانستان مطلق اکثریت وغوړي. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
دوستانو په قطر کې د افغان سولې په ارتباط مو د افغان حکومت خبرې او څرګندونې واوریدلې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد پرون یکشنبه په خپل ټویټر کې داسې مهال چې د لوی اختر په مناسبت مبارکي ویلې ده. بل خبرې دا کړې ده چې د لوی اختر اصلي معنا د نفس قرباني کول دي. دی وایي چې د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې له زړه ومني چې د سولې لپاره زیار باسو. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی څخه مې د شغل خلیلزاد د دې خبرې د اصلي هدف په اړه وضاحت وغوښت.
په سیاست کې د قربانۍ ورکول د مال نظر معنی دا نه چې یو شخص باید د قدرت نه انصراف وکړي، له قدرت نه واوړي. نو د ما په عقیده دغه پیام ډېره توجه د کابل رهبرانو ته ده چې باید د قدرت نه یو څه په کوښښ شي یا په څنډه شي او نور هم له ځانه سره په قدرت کې شامل کړي. فکر کوم ټول هدف به همدا وي.
استاد، د افغانستان تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو ته که موږ پام وکړو، یو له ډېرو مهمو لاسته راوړنو څخه مثلا د بیان ازادي ده یا د ښځو حقونو دي یا داسې نور مسایل دي. څونه مهم دي چې په هر ډول د سولې په خبرو کې دغه مسائل حفظ خوندي سي پرته له دې چې د قدرت خبرې دغه نور لاسته راوړنې څونه مهم دي چې پات خوندي سي؟
د ما په کې دا زما د پښتنه جواب د حقوق دی او شاګرد په روان در کبغه د افغانستان نافذ اساسي قانون وایي چې څور شیان غیر قابل تعدیل دي. یو اسلامي جمهوری نظام، بل د افغانستان عدم تجزیه او ملی حاکمیت، او همدارنګه که د بشر د حقوقو په ارتباط ښېګڼې راځي کیدای سي چې تعدیل راشي. نو که چېرې رویت دا وي چې د بشر د حقوقو د بیان ازادي چې 1300 کلو کې کمو زیات لاسته راوړنې لري، د هغه په حفظ سره د افغانستان د موجود اساسي قانون چوکاټ کې بحث مطرح سي، دا به ډېره ښه وي. دغه ستونزه به د قانون له مخې حل سي.
بله ستانکسس، یو بل موضوع د لکچتا سیم خبري است د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنز یو احتمالي توافق خبري کیږي په ډیر نږدې راتلونکي کې. کومي خبري چې تر اوسه پورې سوي دي، تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت ځای په دغه خبرو کې خالی دی. کچيري واقعا دغه یو توافق اوسي چې اصلا موږ په دې باندې نه پوهیږو چې دا به کله کیږي، څه وخت به کیږي، څه شي په هغه کې، څه موضوعات هغه جلا مسله ده. خدای چې د افغانستان حکومت ځای تر اوسه په دې خبرو کې خالی دی، نو هر ډول سولې معامله به ولسمشر غنی په کم وضعیت کې قرار ورکړي او بل پر انتخاباتو به څومره اغیز ولري؟
ما باور دادم چې په کابل کې چې مخکې د تاسو سوال پوښتنه په ځواب کې مو ویلې، په کابل کې هر هغه توافق چې د افغانستان حکومت پرې ګډونونه لري دی به منلو وړ نه وي. اما که چېرې سیاسي فشار په کابل باندې راشي، باور مې دا دی چې په طبیعي ډول به تمکین وکړي. اما بله د تازه پوښتنې بله برخه چې انتخاباتو باندې څه کوي، که چېرې د سولې پروسه د انتخاباتو نه مخکې کوم توافق ته ورسېږي، نو ما باور دا دی چې انتخابات نه ترسره کړي. او دا اوس هم چې د سولې خبرې دي، د افغانستان انتخابات تر سوال لاندې راوړي او اصل د سراسري مودت د انتخاباتو تر پوښتنې لاندې راوستي. نو زما باور دا دی چې کچېرې د سولې خبرې یا ډېر انکشاف وکړي یا توافقات ته ورسېږي، احتمالا چې انتخابات ونیسي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی و دوستانو لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې هم د خبره یاد سوال چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي او د یو احتمالي توافق خبره کیږي، نو د دغو خبرو یا د دغه توافق یو اصلي برخه د افغانستان خلک دي، د افغانستان ملت دی. راځي د یو شمیر افغانانو څخه واورو چې دوی د دغه توافق یا د سولې د هڅو په اړه څه نظر لري.
موږ غوښتنه دا ده چې مخکنی غونډه جنګ به نه وي، رامی راشي او طالب مغره کم کرنه ونه کی کنه اور انداز غواړم.
نوم کامران دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. مونږ سولې ته ډیر خوشبینه یو، مونږ وایو چې سولې راشي. دا سولې 50 کلن جنگ چې دی دا د مینځه لاړ شي او سراسري سولې دې نه چي نمایشي سولې، یو ډله لاړ شي او شلې ډلې نور وجل شي. مونږ سولې منو خو په دا کم د لاسته راوړنه چې لری دا نه غواړو چې مونږ د لاسه ورکو. خلک باید معاملې نشي، یو حقيقي سولې مونږ دین نگراني لرو. مونږ چې خدای نه خواسته چې دا مملکت به ته پاکستان ته یا داغي امثال نور خلکو ته پلاس ورن شي درته چې کوم د اتل اسکالو کې د خزو په مورد کې او د خلکو د پیشرفتونه چې کړی دي چې دا به ته معاملې نشي، لار نشي. به ته خلک اماغه جنگونو ته تنظیمی جنگونو ته لار نشي. به ته خدي په کورونو کې نه دنیا نن کم دي تورسته دا. دا ټول د صلح د غزه چې کله صلح هني نو څوک نشي کولای چې تحصیل راوشي، تحصیل لوکي.
مونږ خو د ټول افغانستان ټول خلق سوله غواړي چې معلوم شي چې سوله کیږي که نه کیږي. تر اوسه هیڅ معلومه نه دي. خلق وایي چې سوله کیږي، خدای که وکړي چې سوله شي. نور خلق په دې خبره هم پریشانه ده، هم سرګردانه ده، هم مشکوکه ده دا سوله کیږي که نه کیږي. د خدای کار ده چې خدای وکړي چې یو سوله یو آرامي په افغانستان کې. خو صاحب مهربانه چې یو ازادي وي، چې آرامي وي، چې یو وژنه نه وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو د افغانستان ولایتونو ته د روزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دغه ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې طالبانو له تیرو دوو اونۍ راهیسې د یادې ولسوالۍ د نیولو په هدف ډلهیز بریدونه کړي دي، خو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. د روزګان ولایتي شورا بیا د چارچینو ولسوالۍ د محاصرې خبره کوي او په اړه یې اندېښمن دي. شریف الله شرافت له سیمې راپور کوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین خبر ورکوي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه فرشاتوم بولي چې غوښتل یې د ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د امنیتي مسولین وایي پر چارچینو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونۍ راهیسې ډلهیز بریدونه پیل کړي چې هڅه یې کول څو یاد ولسوالۍ سقوط کړي، خو بریالي نه سوه. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په جلسو وسلوالو طالبانو کې د دې مهم قومندانان هم شامل دي.
دو چهار نفر در مجموع تلفات دشمن در دو هفته که ما تلف دشمن حمله کرد در ولسوالی چارچینه، دو چهار نفر اینا تنها کشته دارن. زخمی هایشان زیاد است. زخمی هایشان در حدود 36 نفر است. 37 نفر زخمی دارد دشمن. فعلا وضعیت زیر کنترل است و مشکلات نیست. طالبا ساحه فرار کردند.
محمد خطاب خنجری وایي چې د یادو عملیات او بریدونو پر مهال په یاد موده کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او د یادی ولسوالۍ د امنیه قومندان نکیب الله په ګډون یو شمیر نور افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. په ولسوالۍ کې میشت امنیتي مسولین هم وایي چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته. خو د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې وسلوالو طالبانو اوس هم یاد ولسوالۍ سخته محاصره کړې او یوازې د ملي اردو یو کمپ د افغان پوځیانو په واک کې دی او په خبره یې چې نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو سره دي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمي له دولت غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په چارچینو ولسوالۍ کې د روانې جګړې فتړه ورسنۍ ته څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو وربسو گردیست د کابل گردیست د لوی لارې د امنیت پاړه د پکتیا ولایتي شورا اندیشنې زیاتې سوې دي. د دغه شورا یو شمیر غړي او سیمه ایز اوسیدونکي د یادې لارې په اوږدو کې د نامنې او د زیاتې دود څخه شکایت کوي. په سیمه کې زموږ همکار احسان آریان د دغو شکایتونو پر اساس یو راپور چمتو کړی په ګډه بای وره.
د کابل گردیز لوی لارو چې د هیواد یو له مهمو لوی لارو څخه شمیرل کېږي، هر ورځ پرې د څلورو ولایتونو پکتیکا، خوست، پکتیا او د لوګر ګڼ شمیر خلک او دولتي چارواکي پرې تګ راتګ کوي. تازه د پکتیا د ولایتي شورا شمیر غړي وایي چې د پخوا په پرتله د غلوی لارې امنیت خراب شوی او خلک نشي کولای په ډېره زړه یادو ولایتونو مرکز کابل ته سفر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غلاره تر ډېره د لوګر ولایت په اوږدو کې نام نشوي چې ډېری وخت وسلوال مخالفین عمومي لارو ته راوځي، تلاشی کوي او وخت نا وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي.
همدغه لویه لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت خزر د وخت جان او پیو شمیر نور سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
متاسفانه په دغه یو میاس په اوګدو کې دغه لاره د اندېښنې وړ ده. په لاره کې کله کله مخالفین نوځي، هغه څوک چې دوی په لټه کې وي هغه کوزوي، او یا ورځ کې یا یوه بل ورځ کې دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وي یا جنگ روان وي.
د ګردیز او کابل د عمومي لارې یو شمېر موټر چلوونکي هم مني چې لاره له ورځې بلې ته خطرناکه شوې او ډېر کله دوی په جګړو کې ګیر پاتې کیږي.
زه خپل نمې ګمې یوسین د بیګانا بلش پاپ دغه د تمور ټوندونو کې ګیر شلمې، یو ګنټه جنگ وو او مټه ډوريږي، اسپارلیم ډوريږي، خالکان ډوريږي، نه راځي.
زمانو عبدل ستار زازای د لار ډېره خراب شوې، ځکه روزانه جنگ او جګړې په دې لارې کې یو ورځ بل ورځ طالبان راوځي.
د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسن خیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او په پلې کېدو سره به یې په امنیت کې خورا بدلون رامنځته شي.
پلانونه جوړ کړي دي چې هغه وړې پوستې دي نو چې دي هغه به ټولې کړو، امبیزونه ورته جوړ کړو تر څو یو بیز وکولای شي چې هم تاروک اجرا کړي، هم کمین اجرا کړي، هم د لارې امنیتونه ونیسي. انشاءالله په لار کې به هم بهبود راځي، تغییر به راځي.
د کابل گردیز د لوی لارې د ساتنې مسؤلین په داسې حال کې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې له دې وړاندې هم د لوګر ولایت ولایتي ادارې څو ځله د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړې وې، خو د مسافرینو په وینا چې تر اوسه د دې لارې په امنیت کې ځانګړی بدلون نه دی راغلی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه واورې او کوم درنه تیرې سوي وي کولای سئ تکرار هم واورئ په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. د هنر برخې ته به ورسم او له نامتو سندرغړي هارون باچا به واورو چې د خپلو سندرو هنر یې څه ډول ژوندۍ ساتلی دی او د اختر په مناسبت خپلو مینهوالو ته څه لري. زموږ همکار واصل وصل د اختر په لومړۍ ورځ ژوندۍ خبرونې ته رابللی و.
بچا صاحب، په پیل کې تاسو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. ستړي مشه، په خیر اغلی.
ډیره مننه. سلامونه زما ومنه وصال جانه، ډیره زیاته مننه. خوشاله یم د اختر په دې بختوره ورځ تاسو په خبرونه کې راغلم، او زما لخوا هم تاسو ته زمونږ د ریډیو د خبرونه ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه او د اختر ډیره ډیره مبارکي. خدای دې د اختر نیکمرغه کړي او سولې دې کړي.
ډیره مننه بچا صاحب. اختر څنګه تیریږي؟ دا اوریدونکو ته اوسه وایا سنوي ډالۍ کومه نوې سندره هم لري اوریدونکو ته؟
او زه خو دا اوریدونکو غم خو متل کړی دی، نو غی نه خو نشو خلاصې دی. او زه خدای دې اوسم په کار کې، مزه خو مشال رادیو سره کار کوم، او موږ په د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو. دا ازادي رادیو مشال رادیو خو اوریدونکو په شاید چې ډېرې خبر هم وي چې دا خو د یو کمپنۍ دغه دی، د یو شرکت نه دا دواړه رادیوګان چلیږي. نو زه مشال سره کار کوم په پراګ کې مدا وخت، او سندرې خو جوړو مردا پرون مې، بلکې یو نوې سندره چې دغه د وطن سندره ده هغه مې خپره کړې ده. زما چې کوم اوریدونکي دي، زما مینهوال دي، ما سره زما پر د سوشل میډیا په پاڼو را سره دي، په فیسبوک یا په ټویټر، او زما همدارز یوټیوب چینل ته کوي لاس رسې ولري. نو هلته هم کتې شي، نو پرون ما دغه سندره خپره کړې ده چې هغه د وطن سندره ده، زموږ د پښتون افغان وطن سندره ده. د هغې د ازادۍ، دغلته د سولې هیلې دي پکې، د په دې هیله چې آرامي راشي، او دغه ټول هیلې، امیدونه او ارمانونه پکې ذکر شوی دی، نو هغه می جوړ کړی دا او خپل اوریدونکو ته وړاندې کړی دا، په دې هیله چې هغه ووري ترلاسه کی او خوښ هم کی.
کدا شي بچا سه په یو څه مطلب اوریدونکو ته وایي؟
او هغه دا څه ده چې وطن ته می مور یې، ته می پلار، ته می بابا یې، وطن ته زمای، وطن زه مجنون په تا مین، ته می لیلا یې، وطن ته زمای.
بچا سب وطنی ملی او حماسی سندره هم وای، غزل هم ډیر وای، کوم یو ډیر خوندر کوي تاسو ته او د مینوالو غختنه تر ډیره حدا پورې کوم ډول موسیقي وي؟
نو د مینوالو غختنه خو بیل بیل رقمي کنه، ځنه غزل اوریدونکو او خوخونکو زه فکر کوم چې لږ کم دي، او دا لږ غوند د تیز موسیقي زموږ د ولسی اصلي موسیقي اوریدونکو وسم زیات دي. نو زما کوشش هر وخت دا وی چې دا غټول دې د خوخه په پام کې ونی سم، کله غزل ویلې، کله ټپې ویلې، کله پولیسي سندرې ویلې، کله څه کله څه، خو د خبرې ته ملام زیات پام یې چې دا که ټپې وي که غزل وي چرسي، خو چې شعر ډېر معیاري وي او داسې وي چې اوریدونکو ته پکې یو پیغام ورسي او د په ځینو شعرو باندې سر خلاص شي.
تاسو خو که څه هم د خبریالۍ ژوند دی، بیا هم د هنرمند ژوند او د نورو عادي خلکو ژوند ته کراشو اختر څه څه تفاوت لري تاسو ته نسبتا د نورو خلکو؟
یاره زه خو دا څنګه چې مې وویل، زه خو دا څو کلونه وشول د 2008 اتم را په دیخوا مسافرۍ کې ما د کارونه هم کوم، د په څنګ کې مې د خبریالۍ دنده هم یو څو سره مخ ته وړمه، نو د وطن د باندې خو چې اختر وی هیڅ اوس وختي مې ملګرو سره دلته خبرې کولې چې دا خو هیڅ په پوه نه شو چې اختر راغی یا لاړو یا څنګه شو کنه، هغه چې کوم خوندې په وطن کې نو هغه چې دلته نه وي په بهر کې نه وي.
بچا سب یو خبره چې ما در کړې ده، اهل ذوق خلک ستاسو له هنر سره ډیره زیاته مینه لري، کېدای شي وجه تاسو اوریدونکو ته وایاست چې څه څه وجه ده چې اهل ذوق خلک معمولا کاته سندرغاړي ستاسو سره ډیره زیاته مینه لري؟
او نو به زه قدر کوم، خو زه خو مثال جان ډیر داسې ځان دغه ورلډ نه بولم او نه ګڼم، زما خو ډیر مات ګډ کوشش وی کله چې سندرې جوړوم، نو خو بس دغه مې دا وی څنګه چې ما مخکې مو ته اشاره وکړه چې باید شعر سړی معیاري راواخلي، د موسیقۍ په جوړولو په دغه چاره کې خواریو کې ځان خلاص نه کی کنه، هغه ته ډیر دقیق دغه وکړي، پام وکړي او په هغه برخه کې لږ زیار وباسي، نو بیا کېدای شي چې یو ښه هنر، یو ښه سندره مخې ته راشي. نو له دغه ټولو خواریو وروسته چې بیا ته یو څیز وړاندې کې خلکو ته نو ډېر امکان وي چې هغه یې خوښي کنه، نو دا په دغه ستا په دې پوښتنې به ځواب کړو. زه هم دومره وویلی شم
اوریدونکو ته، هغه اوریدونکو ته چې ستاسو هنر او ستاسو موسیقي سره مینه لري، که په پای کې څه ویل لري او افغان ولس او افغانان چې همدا شپه ستاسو غږ اوري، هغه ته که د اختر په مناسبت څه ویل لري مهرباني وکړه.
او زه ډیر سلامونه ته بیا هم وایم، زما ډیر مینه دې ورته ورسي، د اختر ډیر ډیر مبارکي ورته بیا هم وایم، او بس دا زمونږ او زمونږ ټول هیوادوالو دغه هیله ده، دغه مرمان دي چې خدای دا غره د جنگونو د شخړو د ټغر ټول کی او په وطن کې سوله او آرامي راشي.
نام ته سندرغړی هارون بچاو.
ستاسو لا پیغامونو
دراتونکو نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم، او د افغانستان درجدلی ملت او رنجدلی ملت او ټوله کافه مسلمه امت دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تاریخ هم یو وربند وکړي، په دغه شپو کې وربند اعلان کړي، او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي، تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته صلح راولي د دغه اختر په برکت، تر څو چې افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس نه شي. او زما غوښتنه دا ده د ټولو علماو د ټولو خلکو څخه هغه چې په ورځ کې د کوچې د لوی اختر د لمانځه په مخ کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په باره کې د سولې او د سولې په اړه دعا وکړي او خلک او ټول وګړي د افغانستان وسولې ته راوبولي. دا مې پیغام دی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو دایمي اوریدونکي او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
طالبان پیش پیش